نظر شماست.
د سهار اته بجې سوې د خبرونو مو یو ساعته ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 23 د اګست 15. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو کال پوره سو. په دې خبرونه کې زیات راپورونه پر همدې موضوع راڅرخي چې تر خبرونو وروسته یې معرفي اورئ. کندهار ښار کې پرونه وخت د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د راپورونو له مخې په دې نښته کې چې یو ساعت دوام وکړ، د کندهار ښار په دویمه امنیتي حوزه کې وسوه او په لړ کې دوه طالبان او درې د داعش غړي ووژل شول. طالبانو د دې نښتې په اړه د دې خبر د چمتو کېدو تر شیبې څه نه دی ویلي. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه شوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
خپل خور ژوند له لاسه ورکړی ده او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې دریو هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلزپلو او اوبا زپلو سیمو ته استول شوي، خو په ځانګړي ډول سیلزپلی وایي چې مرستې نه دي ورسره شوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پرلماني چارو مرستیال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بګدلی څرګنده کړه چې وروسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټولې کنسلګری اړمنو افغانانو ته ویزې په عاجل ډول اجرا کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تګ په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سهولتونه رامنځته شي.
دا په یوه اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیره اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات شوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو د کبله د وارداتي درملو بیه لوړه شوې او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خواندان وایي چې د 40% درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استاد جرګې د رئیس نانسی پلوسی له لنجمن سفره دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په اعلان شوی سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اډ مارکی کوي. خبرونه موله ازادي راډیو نه واوریدل. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل همونی و. په دې اړه پر راپور سربیره دا اوري چې طالبان که د امن ټینګولو خبرې کوي، لا هم په ځینو ولایتونو کې حملې روان دي.
دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجودی او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم تامین کړي.
لبل نظر خاوند څخه دا اوري چې په تیر یو کال کې دا افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی.
یو تعداد زیات ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې چې دا ټول باعث شوی شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکړه او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابیدو شي.
په یو مستند راپور کې اوري چې تیر کال د جمهوري نظام د سقوط پر مهال په افغانستان کې څه پېښ شول.
ورسته یو رسیدي چې پر کابل درې رنگه پیراست خار خپل نسبي کړه لري کوزړونه له ویرې ډکاو پر سیرو استرام سپېږي.
کابل تمام کرا کرا راځي راځي را روان دي.
د د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړی نه دی. په یو مفصل راپور کې دا هم اوري چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې جوړښت د دوی له لومړۍ واکمنۍ سره څه توپیرونه لري.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیو. واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت څاروان.
نن دوشنبه د اسد څلور ویشتمه چې د اګست له پنځلسمې سره برابره ده. د افغانستان د جمهوري نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزې سره برابره ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړې او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په تېره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړې او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطنه وځي او تر څنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی، خو لا هم بمی او انتحاري بریدونه دوام لري. اسمت څاروان پر دې موضوع د پوځي چارو له نظر خاوند احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې په تیر یو کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوي؟
طالبان کله چې واک ته ورسېدل په افغانستان کې وکول سو چې په څلور د شولایتو کې فزیکی امنیت راولي او ټول حکومت د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي، خو دا باید یادونه باسو چې په افغانستان کې خلک له جګړې څخه ډېر ستړي دي او دوی یوازې فزیکی امنیت ته اړتیا نه لري، بلکې دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجود وي او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم عامه تامین کړي. له بده مرغه په دې وروستیو کې موږ ګورو چې بیا هم د ځینو توریستي ډلو حملې شروع شوي دي او همداسې یو څه ناڅه په ځینو ولایتو کې شریکي حملې د افغانانو د مقاومت د جبهې د لوري هم کیږي او په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د ډورن د تیارو په حمله کې دلته د القاعده مشر الزوري هم وژل سو او د پاکستان د ټي ټي پي غړي هم ویل کیږي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وژل شوي، چې د افغانستان د خلکو تشویش لا هم ډېر کړی ده. امنیت په زور، په دیکتاتوري، د ټوپک په زور نه شي کولای چې وساتي. امنیت باید ځان ته تعریف ولري او د خلکو لپاره په ټولنه کې ډېر څه کارونه دي او حکومتداري ده چې کار اهلي کار ته سپارل دي، همداسې خلکو ته د کار او د تعلیم شرایط پیدا کېدل دي چې بیا موږ ته ویلی سو چې په افغانستان کې امنیت وجود لري.
اندر صاحب، ولې د طالبانو مخالفان نه دي توانېدلي چې کومه پیاوړې جبهه رامنځته کړي یا کومه سیمه ونیسي؟
د افغانستان خلک له جګړې ستړي دي، منتظر دي که چیرې طالبان خپلې اړیکې له نړیوالو سره سمې کړي او دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو حقوق ته په افغانستان کې قایل شي، احترام وکړي، د نجونو مکتبونه خوشي کړي او کار حلکات ته وسپاري، ټولې چوکۍ چې دوی غصب کړي هغه زموږ کادرونو ته ورکړي. د دوی په مقابل کې داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې دي، خو اوس په واضح توګه د داعش توریستي ډله دوی په ضد جنګېږي. موږ شاهدان یو چې انفجارونه کوي، دوی حملې کوي. داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري او نه مذهبي بیز لري. د هغوی په سرکوب کې طالبان کامیاب دي او که چیرې نړیوال استخبارات هغوی ته ډېرې مرستې ونه کړي، ځکه موږ ډېر ښه تجربه لرو کله چې هرې وړې جبهې ته زموږ د هیواد دښمنانو په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیو د نړۍ لوی استخباراتو زبر ځواکونو مرستې کړي دي، هغه ډېره قوي شوې ده او کړي دي چې حکومتونه را وپرځوي. همداسې بله د افغانانو جبهه چې د مقاومت په نامه ده، د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ، هغه جبهه هم ځینې قومي او سمتی مسائل لري چې پخوا هم د غې جبهې غړو په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې ډېر فساد کړی ده، ځکه هغوی هم ناکامه دي. او بل دا چې د جمهوریت په راپرځولو کې همغه جبهې ډېر داسې څه کړي چې د جمهوریت په حیث ضعیف کړي دي، نو هغه جبهه هم نشي کولی چې پیاوړې سي د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ وو.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې داسونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې، وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سو راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورویشتمه د اګست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
نن د اګست میاشتې 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال د پوره کېدو سره برابره ده. په دې مناسبت د ازادي راډیو په خپرونه کې ځانګړي راپورونه اوریدلی سي. د طالبانو حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅې پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمات خلکو ته ورسیږي. نوریاس نوري د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی؟
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده، نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې حصاري کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده. د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2330 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودل، دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 د اګست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 او 16 میاشتې مخکې دا پروژې و. دا شین ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډیرو ولایتو کې کوم کارکونکي و، د موږ چې و ډاکټر صاحبانو نرسان، هغوی ته معاشات نه ورسېدلې، دواګانو سپلای نه و موجوده، دا ټول شین تر دې مخه نه زیانمن شوي. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت ارادي لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول دی ومیاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري، نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول دی ومیاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړ وي غم بیرته سویچ آن کړي او خلکو ته خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي ته چتر لاندې او څلور دي شو ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یو ستونزه چې په تیر جمهوریت نظام کې وه هغه دا و چې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د پروژو له لارې ترسره کیدل، یعنی د پروژو د مالي تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه عرضه کیدل او ډیر کنټرول خپل وزارت پې نه درلوده. تاسو مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوستي دي او که بیا هم همدغه موسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات عرضه کیږي؟
تاسو ته واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډیرو پروګرامونو کې مقصد موږ سره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو دپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو وویلي چې خوا به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و، تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه سرکن چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه سرکن ته چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پدیده و چې کلونو راهیسې په افغانستان کې جاری وه او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوې ده. د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و، هیواد ته د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کیږي، بې کیفیته درملو دارو افغانستان ته واردېدل، د غرض پر خصوصي روغتیایي خدمتونو باندې هم کنټرول ډېر زیات نه و، ډېر خلک له هیواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډېر پانګه هم له هیواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړلې باسئ، د دغه جړلې له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته عرضه شي او دوی مجبور نشي چې له هیواده ووزي پاکستان ته او هند ته، داسې کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه. دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحي خدماتو ترلاسه کولو لپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هیوادونو ته ځي. وجوهات یې ټول هم دا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنګین یا غټ سوال موږ لپاره هم دا ده، دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د په ډیولپمنټ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنټ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقای ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي، هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ دپاره یو غټ چیلنج ده. یقینا په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقای ظرفیت لپاره، د موږ د سپیشلایز پروګرامونو لپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وو.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د امریکا استخباراتي ادارې وی القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړي نه دی. دا ارزونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وجل کېدو وروسته سوې ده. ځینی پخوانی پوځي چارواکي له دې ارزونې سره موافق نه دي. دا هم په دې اړه راپور
سرال دی چې یو شمیر هغه پوځي چارواکي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو په چوکاټ کې ماموریت کړای دی، د افغانستان د ځواکونو پر ایستلو انتقاد کوي او وایي چې یو ور بیا به القاعده او نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې ځالې جوړې کړي. خو د امریکا استخباراتي ادارې د اوس لپاره د افغانستان له لوري د القاعده ګواښ نه ویني. لې بي تاسو ارزونې سره سم چې بیلابیل امریکایي استخباراتي ادارو کړي له افغانستان د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته القاعده شبکې تر اوسه پورې په افغانستان کې ځان تنظیم کړای نه دی. نیویارک ټایمز ورسپانې چې په دې اړه یې معلومات ترلاسه کړي په یو راپور کې ویلي، د امریکا استخباراتي ادارې په خپل وروستیو څیړنو کې دې نتیجې ته رسیدلي چې القاعده شبکې ځان په افغانستان کې بیا نه دی تنظیم کړی، او د دې ډلې یوازې ډېر لږ شمېر پخواني غړي افغانستان ته بیرته تللي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او ځینو نورو چارواکو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزیر کېدل د دې نښه وبلله چې امریکا له افغانستان نه له د باندې څخه هم په دغه هیواد کې د تروریستانو پر ضد اقدام کولای سي. خو د امریکا پخوانی مرستیال لوی درستیز متقاعد جنرال جک کین وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو تقریبا یو کال وروسته د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر وزیر کېدل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پالي او ساتنه یې کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ځینې تروریستي ضد متخصصان وایي چې القاعده له افغانستانه د امریکا پر ضد د تروریستي بریدونو توان نه لري، د تروریزم د چارو یو شمېر کتونکي باور لري چې د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزن تر اندازې زیاته خوشبینانه ګڼي، خو ځینې نور د امریکا د استخباراتي ادارې لارزونې سره موافق ښکاري. د ملګرو ملتونو د تروریستي ضد چارو یو پخوانی چارواکی اډمون فیټن براون د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونې ته په اشاره ویلي دا ارزونه دقیقه ده. پخوا سی آی ای اټکل کړی و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو یا دوه کاله وروسته القاعده ممکن بیا د دې جوګه سي چې له افغانستانه پر لویدیځوالو بریدونه وکړي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د استازو جرګې په یو راپور کې ویل سوي چې د امریکا دښمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې په افغانستان کې پاتې دي. په دې راپور کې ویل سوي چې دغه ځواکونه د امریکایي پوځیانو له حساسو عملیاتي تاکتیکونو سره بلد دي. دا هم په دې اړه جزئیات
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې اقلیت جمهوری پال ګوند د طالبانو له لوري د کابل د نیولو د لومړۍ کالیزې په راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان له هغو پخوانیو امنیتي ځواکونو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا په افغانستان کې پرېښودل د امریکا دښمنان ګټه اخیستلی شي. د روټرز خبري اژانس پر اساس جمهوری پالو استازو پرون یکشنبه په خپل راپور کې ویلي هغه افغان امنیتي پرسونل چې د امریکا د عملیاتو په اړه حساس معلومات لري ممکن د روسیې، چین او ایران له لوري وګمارل شي. دوی ویلي دا راپورونه سم دي چې وایي د افغانستان ځینې پخواني پوځیان ایران ته تښتېدلي دي. راپور زیاتوي د بایدن حکومت د امریکا له لوري د روزل شویو افغان کمانډو او نورو ځانګړو ځواکونو ایستلو ته د لومړي توپ ورکولو کې پاتې راغلی دی. تیر کال له افغانستانه د افغانانو د ایستلو د عملیاتو په بهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. د غبرید له افغانستانه د ایستنې عملیات ټکنی کړل. خو د امریکا حکومت له افغانستان د تخلیه عملیات فوق العاده بریالي بولی او وایي چې تر یو لکو څلور زره ډیر افغانان او امریکایان د حواله لارې خوندي وېستل شول. له دې سره سره د امریکا له لوري سلګونه روزل شوی افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د خپلو کورنیو لغړو سره لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ادعا کوي چې طالبانو ځینې د ځواکونه وژلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو په حکومت کې د قدرت جوړښت د طالبانو د واکمنۍ په دویمه دوره کې د واک جوړښت او د لومړۍ دورې ترمنځ څه توپیر دی؟ مخاور او طالبانو ته نږدې کسان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ پړاو کې واک یوازې د دوی مشر ته ځانګړې سوی و، خو په دویم پړاو کې دا واک ویشل سوی. د دوی په وینا د طالبانو د مشرانو ترمنځ د واک د ویش له امله د دوی حکومت د خپل منځي اختلافات سره مخامخ شوی دی. په دې راپور کې مو د حکومت ولی په دوو پړاوونو کې د واک پر جوړښت خبري کړې دي.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لماتې او د ډاکټر نجیب د حکومت پر وړاندې د مجاهدینو له بریا وروسته افغانستان د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ د اختلافات له امله کورنۍ جګړې ته داخل سه. له هغې وروسته ملا محمد عمر مجاهد د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم د طالبانو ډله جوړه کړه. دا ډله د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې په کندهار ولایت کې راڅرګنده شوه او د افغانستان په سویل کې د دغه ولایت د ګاونډیو ولایتونو له نیولو وروسته د شپږ نویم کال د سپتمبر په شپږویشتمه کابل ته ننوتله. واحد مشدا چې طالبانو ته له نږدې کسانو څخه و، په افغانستان کې د طالبانو پنځه کلنې واکمنۍ په نوم کتاب کې لیکلي چې د طالبانو ډله د کابل له نیولو مخکې د ملا محمد عمر په مشرۍ د یوې شورا له لوري رهبري کېدله چې دغې شورا د مهمو مسایلو په اړه پرېکړې کولې. د ښاغلي مشدا د لیکنې له مخې دا شورا د کابل له نیولو او په دولتي څوکیو کې د خپلو غړو له ټاکلو وروسته له منځه ولاړه، او په دې مسلې د طالبانو بنسټګر ملا محمد عمر ته نامحدود واک ورکړل سو. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې د واک جوړښت داسې و چې ټول واک یوازې ملا محمد عمر ته ځانګړی سوی و، او د دې ډلې قومندانان له نوموړي پرته هیڅ چا او هیڅ وزیر ته ځواب ویونکي نه و. په لومړۍ دوره کې د طالبانو د مشرتابه اکثره غړي د کندهار ولایت و. ملا محمد عمر د طالبانو مشر او بنسټګر، ملا محمد رباني د طالبانو د سرپرستی شورا مشر، ملا حسن اخوند د سرپرستی شورا مرستیال، او څه موده وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي عبدالوکیل متوکل چې د طالبانو د مشرتابه غړی او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د لومړۍ دورې د واکمنۍ له مهمو کسانو څخه و چې ټول د کندهار و. که څه هم د طالبانو کابینه په پلازمینه کابل کې و، خو ټولې مهمې پرېکړې په کندهار ولایت کې کېدلې. د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکی سید اکبر غوایی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مجاهد چې د طالبانو امیر المؤمنین ګڼل کېده ډېر وخت درلود، او حتی د ولسوالیو مسؤلین یې خپل ټاکل. د طالبانو دغه پخوانی غړی وایي چې د دوی د واکمنۍ په لومړۍ پړاو کې د طالبانو د کابینې ترڅنګ د ملا محمد رباني په مشرۍ یوه سرپرسته شورا جوړه سوې وه چې د طالبانو د مشر تر تایید مخکې پر مسایلو خبرې کولې. د سید اکبر اغا په خبره د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې واکونه حتی د ولایتونو او ولسوالیو په کچه هم نه و ویشل سوي، او په هر ولایت کې یوازې یو چارواکی و چې د والی په توګه به د نظامي او ملکي چارو په ګډون د ولایت ټولې چارې مخته وړلې.
په تېر حکومت کې د امیرالمؤمنین ملا محمد عمر اخوند صلاحیتونه د جګړې له امله او د لومړي امارت په توګه ډېر لوړ و. اوس هم د امیرالمؤمنین صلاحیتونه ډېر دي، خو هغه مهال تر دې ډېر و.
د سید اکبر اغا په خبره د طالبانو په اوسني حکومت کې په سیمه ییزه کچه د طالبانو سکتورونو ترمنځ چې له تېر حکومت څخه پاتې دي صلاحیتونه ویشل سوي دي. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پړاو کې د دې ترڅنګ چې طالبانو یو واحد مشرتابه درلوده، ډیری طالبان له کندهار او هلمند څخه و، او د هغه د ادعا پر بنسټ دوی د پاکستان، سعودي عربستان او کویت ملاتړ درلود، هغه څه چې طالبانو تر دې وړاندې دغه تورونه رد کړي دي. د ښاغلي سعیدی په خبره طالبان اوس د نورو داخلي اختلافاتو ترڅنګ د حقاني شبکې او کندهاري طالبانو ترمنځ د سیالۍ له فضا سره مخ دي.
د حقانی ډلې او کندهاري ډلې ترمنځ سیالي، د ملا یعقوب او سراج الدین حقانی ترمنځ سیالي، او همدارنګه د عباس تانکزي هاشمي ته ایستل او د امیر خان متقی مخې ته کول، هغه څه دي چې دا سیالي لوړې کچې ته رسولې ده.
ښاغلی سعیدی وایي واک په اصل کې د ملا محمد یعقوب چې د کندهار او هلمند د خلکو له هر اړخیز ملاتړ برخمن دی، او سراج الدین حقانی چې د پکتیا او خوست د خلکو له ملاتړ څخه برخمن دی ویشل سوي دي، او نور طالب چارواکي ګوښې ته ایستل سوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې ملا عبدالغني برادر او محمد عباس ستانکزی د طالبانو مهم غړي و چې د طالبانو او امریکا او د افغانستان د پخواني نظام ترمنځ د دوهې د سولې د خبرو مشري کوله. خو په دې وروستیو کې د دغو دوو کسانو له څرګندونو داسې ښکاري چې دوی د خپل حکومت له اوسني وضعیته شکایت کوي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د زوی او د دفاع وزیر ملا یعقوب او د جلال الدین حقانی زوی، او همدارنګه د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ترمنځ د سختو اختلافاتو او حتی د شخړو راپورونه خپاره سوي دي. په وروستي مورد کې د سراج الدین حقانی په میلمستون کې د اگست په لومړۍ نیټه د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل هم دغه ډول راپورونه تاییدوي. که څه هم طالبانو ویلي چې په دغه برید کې د چا د جسد نښې نه دي موندلي، او په دې اړه یې پلټنې روانې کړي دي. د طالبانو حکومت تل د دغو دوو جوګپړو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو شتون رد کړای دی. خو ښاغلی سعیدی ادعا کوي چې اوس سراج الدین حقانی د پاکستان له قید شرط پرته ملاتړ څخه برخمن دی، خو ملا محمد یعقوب د طالبانو له مشرانو سره د پاکستان د تیر چلند له امله چې پکې د هغه پلار ملا محمد عمر او د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالغنی برادر هم شامل دي، له پاکستان څخه خوښ نه دي. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان نشراتي شبکې سره په خپلو تازه څرګندونو کې د ملا عمر واک تر ملا هیبت الله اخونزاده ډیر بللای دی.
مولوی صاحب هیبت الله د ملا صاحب محمد عمر اقتدار نه لري، دوی وحدت په حقیقت کې موجود نه ده، حداقل دوه او لاغه نه ډیرتر مراکز قدرت دي. دا امر مولوی صاحب امر کړی وی چې څوک کابینې کې دي، بیا چا ګرځولی شو؟
د ملګرو ملت